سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا غرمې 12 بجې دي. تاسو مخه کلاساته رادیو ناوړي سمګه د دې پروګرام ډېر برخه ازادي ملما او همدارنګ درسي سات پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې په پیل شي. خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه. تیر شپه د کابل ښار په پنځمه ناحیه کې نښته وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی دا پیښه کورنیو رسنیو ته تایید کړي خو په اړه یې نور جزئیات ورکړي نه دي. طالبانو ویلي چې دوی د کابل په پنځلسمه ناحیه کې د قصبې په سیمه کې د داعش پر یو پټنځای حمله کړې ده. طالبانو د تیر یو کال په ترڅ کې بیا بیا دا خبره کړې چې داعش ډله په افغانستان کې تر ډېره ځپل شوې. په ورته وخت کې طالبانو دا تور لګولی چې د داعش ډلې مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي وو چې پاکستان له داعش خراسان څنګ څخه د خپلو اهدافو لپاره د یو وسیلې په توګه استفاده کوي. پاکستان بیا دا تورونه رد کړي دي. ایران او پاکستان د شاوخوا 15 ورځو په ترڅ کې افغانستان ته د کډوالو تر شپږ زرو درې سوه ډېرو کورنۍ ستنې کړې دي. د طالبانو حکومت تر ادارې لاندې د وخت تر خبرې ژانس راپور کړی دی چې د جوزا له لسمې تر نولسمې نېټې پورې له ایران څخه 15500 له پاکستان څخه 800 کورنۍ یا په زور یا په رضا افغانستان ته ستنې شوې دي. د ایران حکومت ویاندې فاطمه مهرجانی مهاجرانی ویلی دی چې له ایران څخه به ټول هغه کډوال ایستل کیږي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ایران مهر خبري اژانس د ایران د حکومت د ویاندې فاطمه په حواله خبرو کړی دی چې له ایران څخه به ټول هغه کډوال ایستل کیږي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ایراني چارواکو په وینا په دغه هیواد کې څه باندې 8 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. د مکسیکو حکومت وایي چې دوی د مخدره توکو په لابراتوارونو باندې د چاپو په ترڅ کې له 50 میلیونه ډالر څخه د ډیر ارزښت لرونکو میتافین نیولې دي. د چارواکو په وینا د مخدره مواد 240 ټنه دي. د اعلان په داسې حال کې کیږي چې د فرانس پریس خبر اژانس راپور له مخې د لاتین امریکا دغه هیواد د مخدره توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ لا زیاتېدونکي فشار سره مخ دی. د مکسیکو حکومت د دوشنبه پورس په بیان کې وویل چې مخدره توکي د لویدیز ایالات میچاکان په 50 ځایونو کې د مالیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. روسیه او اوکراین د دوشنبه په ورځ د جون په نهمه په څو بسونو کې له 15 کلونو څخه کم عمره جنگي اسیران تبادله کړل. دا یو لویه تبادله ده چې په استنبول کې د تېر اونۍ د خبرو اترو په پایله کې د یوې موافقې پر بنسټ دوام لري. روسي چارواکو کیف تورن کړی و چې د جنگي اسیرانو تبادلې ته زړه نه کوي او د پوځیانو جسدونه نه ورسپاري. دوی ویلي وو چې روسیې د مخه اوکراین ته 640 بندیانو لست چمتو کړی دی چې ټپیان، سخت ناروغان او ځوانانو ته پکې نوملیتوب ورکړل شوی تر څو د تبادلې په پروسه کې شامل شي. اوکراین د جنگي اسیرانو د تبادلې په برخه کې د روسیې تورونه بیا رد کړي دي. او ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریې د فوټبال ملي لوبډلې سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا د لوبه به د اسیا جام د غوروي د مقدماتي لوبو په ترڅ کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي لوی اونۍ راهیسې د سعودي عربستان په لسکه کم کې خپل تمرینات ترسره کوي. د افغانستان د نننۍ لوبه د ایټالوي روزون کې په مشرۍ ترسره کیږي چې دا د هغه لومړۍ لوبه ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړئ. زموږ او ساسو نننی ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا ترلاسه کول. چې موږ او تاسو دلته په وام سپتر کې لسم لوست دی د 112 سپې څخه پیل تر 125 سپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو که تېر لوست کښې هم لوستې وه چې یو هم راځو د هغه څخه موږ او تاسو ښه پوهېږو چې دا یوه ښکاره او روښانه خبره ده چې یوه ماده له اټومونو څخه جوړه شوې ده او هر اټوم ځان ته ځانګړي الکترونونه لري چې دغه الکتریکي انرژي د الکترونونو د جریان څخه لاسته راځي. نو هم کېدای شي چې یوه کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برعکس برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي سرچش شي، بدلون وکړي یا هم منځته راشي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د برېښنا د تېرونکي او د نه تېرونکو موادو د برېښنا د بهیر له مخې موږ او تاسو کولای شو چې دوه ډوله اجسام وپېژنو، یعنی پر دوه ډوله دي. یو دا چې د برېښنا تېرونکي دي، د برېښنا نه تېرونکي دي چې هغه عایق بلل کېږي، بل د برېښنا تېرونکي چې هادي جسمونه دي. چې موږ او تاسو وایو برېښنا تېرونکي یا هم عایق جسمونه، هغه جسمونه ته ویل کېږي چې یا هم له هغه موادو څخه شمېرل کېږي چې دوی له هغوی څخه د برېښنا جریان په هېڅ صورت سره نشي تېرېدلی. اوس لکه د بېلګې په توګه چېرې موږ تاسو وایو ربر یا وچ لرګی، تیل او داسې نور، ربر چې ده خپله یو عایق جسم ده، د برېښنا جریان نه تېروي. په همدې ترتیب سره وچ لرګی چې ده هم یو عایق جسم ده، د برېښنا تېرونکي نه، د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تېروي. نو دا هغه ډول مواد دي چې د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تېروي. راځو دوام ډول ته ګران زده کوونکو، چې هغه بیا د برېښنا تېرونکي جسمونه دي یا هم د برېښنا تېرونکي مواد دي چې هادي جسمونه بلل کېږي، دوی بیا هغه جسمونه دي چې له هغوی څخه د برېښنا جریان چې شي کېږي تېرېږي، یعنې د برېښنا تېرونکو جسمونو په نوم سره هم یادېږي. خو دغه د برېښنا تېرونکي جسمونه بیا په دوو برخو موږ او تاسو ویشالی شو. یو لومړنی ډول یې تېرونکي دي، هغه ډول تېرونکي جسمونه یا برېښنا تېرونکي هادي جسمونه چې هغوی ازاد الکترونونه لري او له هغوی څخه د برېښنا هغه نه جریان نرم او یو شان تیریږي. اوس لکه فلزي سیمان، فلزي سیمونه چې دي هغه خپله لومړني ډول د برېښنا هادي دي چې کولای شي په مکمل ډول د برېښنا جریان د خپل ځان څخه تېر کړي. دویم ډول برېښنا تېرونکي یا هادي جسمونه بیا هغه ډول جسمونه ته موږ او تاسو ویلای شو چې دا بیا کولای شي چې د برېښنا جریان د ویلې کېدو په حالت کې او یا هم په آیوني محلول په ډول سره د خپل ځان څخه تېر کړي. دا ډول تېرونکي اجسام چې دي یا هادي جسمونه چې دي، هغوی د برېښنا جریان ته د محلول په شکل او له خپل ځان څخه د تېرېدلو اجازه ورکوي. چې دې ډول برېښنا جریان تېرونکي موادو یا اجسامو یا هم په همدې ترتیب هادي اجسامو ته موږ او تاسو د الکترولیت نوم هم ورکولی شو، یعنی دوی چې دي د الکترولیت په نوم سره هم یادېږي، لکه د مالګو محلولونه، لکه تیزابونه او د الکلي محلولونه، چې دوی چې دي یو ښه الکترولیت. یعنی که چیرې خواړه د مالګې د اوبلن محلول څخه د برېښنا جریان موږ او تاسو تېر کړو، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی د مثبت آیونونه، یعنی سوډیم کلورایډ، سوډیم او د کلورین څخه لاسته راځي. د سوډیم چې ده په مثبت آیونونو او کلورین چې ده په منفي آیونونو باندې څه کېږي؟ تجزیه کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې برېښنا جریان تېرېږي او برېښنا جریان نه تېرېږي، د دې لپاره یو څو عوامل دي. هغه عوامل په نظر کې نیسو. لومړی دا چې هغه د فلزاتو جنسیت دی، چې هر څومره چې د فلز اوسي هغوی په ډېر ښه ډول سره برېښنا جریان تېرولی شي. دوهم د محلولونو غلظت دی، هر څومره چې د هغوی محلولونه رقیق وي په هماغه اندازه سره دوی برېښنا چې شي کېږي زیاته د خپله ځانه تېروي یا عبور کوي. او درېیم بیا یو تودوخه ده، یو عامل یې چې خپله د تودوخې درجه په زیاتولو سره فلزي هادي هدایت یې کمیږي او الکتروني هادي هدایت یې زیاتېږي. وسلرم د هستې د مثبت چارجونو زیاتوالی دی، چې موږ تاسو وایو کچیرې د هستې هغه مثبت چارجونه زیاتېږي، د دوی هغه تېرونکو په برېښنایي تېروتنې منفي رول کېدای شي چې ولوبوي. دا هغه څو مهم عوامل دي چې د برېښنا د تېرېدلو لپاره مهم دي. یو ورځو ګران زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات وایو، چې اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات موږ او تاسو په تېر لوست کښې هم لوستي وو چې اکسیدیشن تعاملات هغه تعاملات ول کې چې د الکترون ورکولو ته اکسیدیشن ویل کېدل، یا هم د قسمه مثبت چارج زیاتېدل او د خنسا اټوم خپل په مثبت آیون بدلېدل او منفي آیون په خنسا اټوم بدلول عبارت اکسیدیشن څخه وو. او ریډکشن یا ریډکسي تعاملات وو هغه تعاملات ویل کېدل چې د الکترون اخیستل وو، یعنی د الکترون اخیستل ته ریډکشن ویل کېده، د قسمه چارج مثبت چارج ټیټېدل ته ریډکشن ویل کېده، اکسیجن اټوم جلا کول او هایدروجن نصبول ته د خنسا اټوم څخه په د خنسا اټوم په منفي آیون بدلول او مثبت آیون په خنسا اټوم بدلول عبارت ته ریډکشن څخه. دا هغه تعاملات چې په هغوی کې د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه سرته رسېدلې دي. تاسو وینئ په دې ځای کې کاربون او اکسیجن مړه، او تاسو وینئ چې د یو له بل سره څه کوي تعامل کوي. په دې ځای کې مړه او تاسو کاربون وینو او اکسیجن وینو چې د چا له نظره خنسا دي، خو د کاربون چارج ټیټ دی. خو د تعامل څخه وروسته مړه او تاسو ګورو چې کاربون چارج د مثبت دوه شوی ده، یعنی چارج زیات شوی ده، نو دی چې سو اکسیدیشن سو. او په همدې ترتیب سره دلته او اکسیجن چې د چا له نظر دته خنسا و، خو تاسو ګوري د تعامل څخه وروسته چې کاربون ډای اکساید مرکب کې وینو د چارج منفي دوه شوی ده، یعنی د چارج سو دلته تانسو موږ او تاسو وایو چې دلته دی چې سو ریډکس. دغه تعامل چې دی د ریډکشن تعامل دی. په دوام تعامل کې موږ او تاسو کلسیم لرو چې کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي، دواړه وینو چې د چا له نظره خنسا دي، خو د تعامل څخه وروسته په فاسون مواد کې موږ او تاسو وینو چې دی اکسیدایز شوی دي. د دواړو چارجونو چې سوی دي زیات شوی، خنسا په منفي آیون باندې تبدیل شوی دي او په همدې ترتیب په مثبت آیون باندې تبدیل شوی دي، چې موږ او تاسو وایو دلته دا تعامل چې شوی دي اکسیدایز شوی دي. او په همدې ترتیب داسې نور مثالونه هم لرو چې په دې ځای کې دا تعامل هم ریډکس تعامل دی. په دې تعامل کې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته دی بیا نن ریډکس دی. دا بیا هغه تعاملات دي چې دلته د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه نه پکې اجرا کیږي، چې وینو د کلسیم هم هغومره چارج، برومین هم هغومره چارج دی، د دوی په چارجونو کې د سوډیم هغومره چارج دی، د برومین د هیڅ تغییر او بدلون نه دی پکې راغلی. نو موږ او تاسو چې دلته نه ریډکشن او نه اکسیدیشن تعامل تر سره شوی دی، چې دا نن ریډکس تعامل بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې چې اکسیدیشن او ریډکشن او آیک او هادي جسمونه موږ او تاسو پیژندل، د کیمیاوي برېښنایي پایل پیژنو چې دا څه ته ویل کیږي. کیمیاوي برېښنایي پایل هغه وسیله ده چې په هغه کې کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برېښنایي انرژي بیا بیرته په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي یا هم بدلون پیدا کوي. چې دغه ډول پایلونه چې د عمومي توګه موږ او تاسو کولای شو چې په دوه ډوله سره، چې یو هم د ګلوانی او بل هم د الکترولیز څخه عبارت دی. د ګلوانی فایل چې د ګران زده کوونکو موږ او تاسو وایو چې د ګلوانی فایل د هغه ډول فایل څخه عبارت ده چې خپل یو کیمیاوي انرژي کولای شي چې په برېښنایي انرژي باندې تبدیل کړي، او هغه فایل چې خپل یو برېښنایي انرژي بیرته کولای شي په کیمیاوي انرژي باندې بدل کړي عبارت ده الکترولیز د لوښي د فایل څخه دی. چې تاسو په همدې ترتیب سره موږ تاسو الکترولیت هم ویله، چې په دې ډول فایلونه کښې کېدای شي چې د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات ترسره سي. او الکترولیت بیا که چیرې وپېژنو، الکترولیت هغه محلولونه دي چې الکترودونه پکښې ایښودل کیږي عبارت د الکترولیت یا هم د الکترولیت د لوښې څخه دی. چې دغه الکترولیت چې د لوښ چې د خپله الکترولیتونه د دوو الکترودونو یعنې د مالګې له جملې څخه هم شمېرل کیږي، چې یو الکترود ده چې الکترود بیا انود او کتود برخې درلودونکي د الکترود هغه فلزي مله ده چې خپله الکترولیت پکښې ایښودل کیږي. چې دې ته موږ او تاسو وایي دا یا هم دې د په الکترولیت لوښي کې ایښودل کیږي. او په همدې ترتیب سره دوی په دوه ډوله، یو انود او بل کتود. چې انود یې موږ او تاسو وویل چې مثبت الکترود ته انود ویل کیږي، او هغه منفي آیون ده چې خپله په انود کښې جذبیږي او د انیون په نوم سره یادیږي. خو کتود چې ده هم موږ او تاسو وایي چې د الکترود هم چې یو فلزي مله وه، د الکترود هغه مثبت منفي الکترودونو ته کتود ویل کیږي، او هغه مثبت آیون چې خپله کتود پکښې چش کیږي جذبیږي د کتیون په نوم سره یادیږي. از د کون کو راځو مراتاسو یو هم د هغه ګلوانی فایل څخه یو پام دې ترتیب کولای سو چې په لنډول داسې ووایو چې مراتاسو خپل د ګلوانی فایل چې ده د هغه بنسټیزو فکتورونو څخه چې یو هم د مالګې د فایل لرونکو فایل دی چې دا هم د ګلوانی د فایل د پارامترونو کې کېدای سي چې انود کینی لوري ته او کتود شی لوري ته وښودل سي او هر نیم فایل چې ده یو نیمګړی تعامل پورې اړه لري او په هر نیم یو فایل کې یو الکترولیت او الکترولیت محلول همخا شتون لري. یعنی کچیر مور او تاسو دوی د اجزاو له پلوه له بیلابیل فازونو څخه وویشو دوی چې د عمودي لیک په واسطه یو له بل څخه چې شکیږي جلا کیږي او مالګین پول چې د خپل په دوو عمودي خطونو په واسطه سره کولای شو چې په موازی ډول سره وټاکل سي. د مالګې د پول چې د خپل د وخت په تیرېدو سره د مور او تاسو مخکې ویل چې د فایل کینې خواته یعنی د کچیر وګورو زنګ مثبت آیونونه او ښي خوا کې د مراد سلفر اکساید منفی دوه پر څلور منفی آیونونه ټولیږي او د دې چارجونو چې دی د حرکت مخنیوی کوي چې د دې چارجونو د خونسا کولو لپاره د مالګې د پل څخه باید شو سي ګټه واخیستل سي او یا هم استفاده وسي. چې ګرانو زده کوونکو هر الکترود چې د خپله د پوتانشیل په جلا جلا توګه کېدای سي چې څه شو سي وټاکل سي او تر هغه وخته پورې چې د مادې بدلونونه تحولات وڅېړل سي دا لازمه نه ده چې د هر الکترود پوتانشیل په مطلق ډول سره وټاکو. نو راځو ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې موږ تاسو په پوره ډول پوسو راځو د فایل محرکه قوه باندې بحث کوو چې د فایل په محرکه قوه کې موږ تاسو وایي وایي په یو فایل کې د دوو الکترودونو ترمنځ د پوتانشیل هغه عظیمی توپیر چې د فایل د محرک قوې په نوم سره یادیږي چې دغه د یو فایل محرک قوه د انود او کتود په پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه عبارت دی. لکه څنګه چې تاسو وینئ مراد تاسو وینئ چې د فایل یو محرک قوه مساوي کیږي د انود او د کتود هغه د پوتانشیل د انود پوتانشیل د کتود د مجموعې څخه عبارت ته چې موږ تاسو په همدې ترتیب وایي چې دا د فایل محرک قوه ده او د یو الکترود څخه بل الکترود ته د یو فرادي چارج د لېږدولو لپاره ترسره سوی کار بیا په هغه صورت کې موږ تاسو وایي چې ډبلیو مساوي کیږي ایف ضرب دلتا وی سره چې دلته موږ تاسو ایف هغه د فرادي د لېږدول سوی قوه ده او په همدې ترتیب سره ډبلیو چې د ترسره سوی کار دی او دلتا خو دلتا او وی لوست په دې برخه کې ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال د یو فایل محرک قوه عبارت د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه انود کشي کتود کشي او محرک قوه که الف او بی سی ده. دوام د هایدروجن ټاکل الکترو ولتاج منل خپل یو الف یو بی دوا او سلور قیمت مساوی دی څو قیمت منل شوی دی. دریم هغه مواد چې برېښنا جریان ورڅخه تیرېدای سي په سونو سره یادیږي. مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږو. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاس. ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون ولسم ټولګي لسم لوست را خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده الکولونه چې ستاسو د کتاب د یو سل یوویشتمې صفې څخه پیل تر یو سل شپږدېرشمې صفې پورې به دوام ولري چې اتم څپرکی د لسم لوست د دولسم ټولګي کیمیا مضمون. تاسو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پیژنو. که چیرې تاسو متوجه اوسئ موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې الکایل هلایدونه وه چې خپله الکایل هلایدونه د هایدرو کاربونونو هلوجنی مشتقات د جملې څخه شمیرل کېدله چې خپله د هلوجنونو په واسطه سره د هایدرو کاربونونو یو او یا هم څو هایدروجن اټومونه د تعویز له امله
یا هم د تابسکول له امله چې کېدل ماینسته راتلله. نن ورځ موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پېژنو چې خپله الکولونه هم د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله په خپل مالیکولي ترکیب کې دوی د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري چې دا خپله د الکولو په نوم سره هم یادولی سو. او خپل الکول چې د خپله یو عربي کلمه ده چې معنا یې خپله د شرابو جوهر معنی د شرابو جوهر ده چې خپله د الکولونه چې دي د هایدرو کاربونونو اکسیجني مشتقاتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې هم د یو او یا د یو څو هایدروجن اټومونه د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شي. په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بولو چې عمومي فورمول یې خپله مساوي ده په آر یا رادیکل رابطه او همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن سره چې آر کیدای شي یا هم د الکایل پاتیشنی یا هم د نارمل یا هم منشاب زنځیر لرلو سره الکین الکاینل یا هم دوګونی او یا هم درېګونی اړیکې چې شکړي د اروماتیک کړي په شان سره ترتیب کړي یا هم جوړې کړي چې موږ او تاسو د الکولونو هغه د سلسلې لومړی او ساده مرکب چې د هغه د میتانول په نوم سره یادیږي. تو ګرانو زده کوونکو کله چې موږ او تاسو الکولونه وپېژندل رازو اوس د الکولونو نوم ایښودنه وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه په څه ډول سره ترسره کېږي. الکولونه چې دي خپله د کاربون د اټومونو د شمېر پر بنسټ چې خپله د کاربونول ګروپ پر اساس که چیرې د دغه اړیکې درلودلو سره کاربون سره که چیرې د هایدروکسیل په هغه کښې چې شي اوسې وجود ولري موږ او تاسو کولی شو چې دوی په دوه طریقو سره چې شي کړو د دوی نوم ایښودنه وکړو. یو دا چې کولی شو په معمولي طریقه سره د الکولو نوم ایښودنه ووایو او بل د ایوپک په طریقه سره کولی شو چې د الکولو نوم ایښودنه ترتیب کړو. په معمولي طریقه سره ګرانو سکوونکو تاسو وینئ په دې مثال کې موږ او تاسو کولی شو چې یوازې لومړی د هغه الکایل نوم واخلو او وروسته بیا د الکول کلمه ورسره ذکر کوو لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ. موږ او تاسو وینو چې سی ایچ ډی یو د هایدروکسیل ګروپ لري. په همدې ترتیب سره دا د میتانول په عمومي فورمول کې وضع سوې ده. دا مثال نه موږ او تاسو وایو چې میتایل الکول یا هم ویلی سو نور مثالونه لکه پینتایل الکول یا هم په همدې ترتیب سره بیوتایل الکول داسې نور مثالونه هم ورکولی شو چې دا ټول په معمولي طریقه سره د دوی نوم ایښودنه ده. خو که چیرې د ایپاک په طریقه سره بیا موږ او تاسو د الکولونو نوم ایښودنو ته ځیر سو دوی بیا د ایپاک په طریقه کې د هغوی د هایدروکاربونونو هغه وروستي توري چې د ای کلمه ده یا د ای توری ده هغه په او ال ورستاری باندې تبدیلوو لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ. که چیرې موږ او تاسو وګورو د میتانول په مرکب کښې موږ او تاسو دلته وینو چې میتان مرکب هغه وروستی د دې کلمې یا د دې نوم هغه وروستی توری چې یا حرف چې د ای دغه ای په او ال تبدیلوو چې بالاخره موږ او تاسو وایو میتانول. څنګه؟ میتانول ویل کېږي. او په همدې ترتیب سره دا د ایوپک په طریقه سره مختلف مثالونه موږ او تاسو ورکولی سو. یو هم موږ او تاسو کولی سو که چیرې د کاربینول د ګروپ په اساس باندې دوی د کاربونونو سره او یا د دوی کاربینونه د هایدروکسیل ګروپ سره نښتي اوسي بیا په درې ډلو باندې یو عبارت د لومړني الکولونو څخه چې د په لومړني الکول کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل یو ګروپ د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ د چا سره د کاربون سره چې شوې ده عوض شوې ده. او دویمي الکول کې یا سکنډري الکول کې چې موږ او تاسو ورته وایي لومړني ته پرایمري الکول دویمي ته سکنډري او درېیمي ته ټرایټري الکول وایو چې په دویمي الکول کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب سره د هایدروکسیل ګروپ د دویم کاربون سره په اړیکه کې سوې ده. او په درېیمي الکول کښې بیا موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل ګروپ د درېیم کاربون سره چې سوې ده په اړیکه کې سوې ده. او په همدې ترتیب درې راډیکلونه لري چې موږ او تاسو کولی شو چې آر دلته بېلابېل عضوي پاتیشونه ښودنه راته کوي یعنی مختلف قیمتونه کولی شي چې چش کړي واخلي لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې موږ او تاسو یو مثال لرو چې په لومړي مثال کې موږ او تاسو خپله ایتانول لرو چې دلته دا خپله لومړنی الکول ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو چې ایتایل الکول ده. او دغسې په ترتیب کې که چیرې یو معویزه درلودونکې وي معویزه ولري بیا ایزو پروپایل الکول ده. او دا غس په ترتیب سره یعنی دا په پاره صورت کې کچیر دوی شاخ لرونکي یا ماویزه درلودونکي وي او دا پاک په طریقې سره کچیر مې موږ او تاسو ګورو دا ماویزه یا شاخ لرونکي مرکب نوم شودنه بیا په پاک په طریقې سره داس کو چې دوی ته مثال اور زنجیر ترتیب بیا شماره گزاري کیږي بیا په همدې ترتیب لومړی د هغه کاربن شماره ذکر کیږي په کوم کاربن باندې چې ماویزه نصب شوی یا شاخ لرونکي اوسي او بیا په همدې ترتیب سره د ټول مرکب نوم او په نتیجه کې د الکول د ایپاک په طریقه سره چې د ای پر ځای د او ال کلمه اضافه کېدل هغه اضافه کو لکه څنګه چې تاسو وینئ پر دلته موږ او تاسو د دې مرکب نوم ایښودنه په همدې ترتیب سره کوو چې دوهم کاربن باندې پروپانول او راځو ګران زده کوونکو په دې مثال کې موږ او تاسو وینو چې پروپایل الکول سره او کچیر بیا د ایپاک په طریقه سره بیا موږ او تاسو وایو شماره گزاري فهم دې ترتیب سره د دې خاصه خطر ګرو بیا وای چې فهم دې ترتیب سره دوام خربون باندې پروپانول او فهم دې سي دا هم پروپانول الکول ده یا دای میتایل الکول هم محتوی لیست. تاسو ګرانو زده کوونکو د الکولونو فزیکي خواص ولو په دې برخه کې الکولونه چې دي د الکایل او هایدروکسیل ګروپ درلودونکي دي چې د دې مرکباتو په مالیکولونو کې د کاربن او اکسیجن ترمنځ کېدای شي چې قطبي اړیکه وجود ولري چې دغه قطبي اړیکه خپل د همدې مرکبات خواص ټاکي او الکولونه چې دي عموما د هغو هایدروکاربونونو په پرتله چې د هغوی د کاربونونو شمیر یو شان قیمتونه ولري د هغوی د ایشیدو ټکی یا هم د ایشیدو درجه یې لوړ وي ځکه د الکولونو د مالیکولونو ترمنځ هغه هایدروجنی اړیکه کوم چې شتون لري دغه اړیکه خپله د الکولونو د مالیکولونو د تراکم لامل کیږي. نو کله چې دلته تراکم لامل شي نو معلومدار چې د هغوی د ایشیدو ټکی یا د ایشیدو درجه ورڅخه تشکیږي لوړیږي. نو د نه شاخ لرونکي هغه مالیکولونه چې هغوی د نه شاخ لرونکي یعنی الکولونه چې شاخونه لري د هغوی د ایشیدو ټکي شاخ لرونکو الکولونو د ایشیدو د ټکي په پرتله کېدای شي چې لوړ ووسی او د دوی د کاربونونو د اټومونو شمیر او د هغوی د مالیکولي کتلې له زیاتوالي سره کېدای شي د هغوی د ایشیدو ټکي مر سره چې شي زیات شي. نو په همدې خاطر د هغوی د وظیفوي ګروپونو په زیاتوالي د الکولونو د ایشیدو ټکي هم مر سره چې شي ورسره زیاتیږي یا هم لوړیږي چې هم دې ترتیب سره مختلف الکولونه دي چې په مختلفو درجو کې ایشیدو راځي مختلف فزیکي خواص لري او په همدې ترتیب سره په اوبو کې په هر نسبت سره کې داسې چې چې شو سي منحل وسی. د بیلګې په توګه کچیر میتانول ته وګورو میتانول خپل په 15 درجه دی تودوخ کې دوی په ایشیدو راځي او په هر نسبت سره کې دلته چې په اوبو کې چې شو سي حل سي یا منحل سي. په همدې ترتیب ایتانول کچیر یاد کو ایتانول چې د 88.5% په هر نسبت کولای سي چې په اوبو کې چې شو سي منحل وسی او 88.5 درجه د حرارت کې په ایشیدو راځي. تاسو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کې د الکولونو کیمیاوي خواص هم لولو پیژنو چې هغوی څه ډول کیمیاوي خواص او فعالیتونه ترسره کوي. دا چې خپل الکولونه دوه خاصیته یا هم امفوتریک خاصیت درلودونکي مرکبات دي چې هم تیزابي خاصیت د خپل ځانه ښیي او هم الکلي خاصیت له ځانه څخه ښیي نو دوی چې دي د ټوټه کېدو ثابت یې ډېر زیات کوچنی ده. نو په همدې اساس کچیر موږ او تاسو وګورو کچیر موږ او تاسو د ایتانول په مرکب کې وګورو که دا یو محلول د یوه اندازه د اوبو په موجودیت کې کچیر وګورو دوی په خپلو آینونو باندې کېدای شي چې د دوی هغه ټوټه کېدل چې اوسي کم اوسي. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دوی دوه خاصیت یعنی امفوتریک خاصیت لري چې هم تیزابي او هم الکلي خاصیت د خپل ځانه څخه کوي له خپل ځانه څخه شي. نو دوی کېدای شي چې خپل الکولونه د الکلي سره تعامل وکړي د فلزات سره تعامل وکړي په دې ترتیب د نورو د ایترونو د ایسترونو مختلف مرکبات سره کولای شي چې شوکري کیمیاوي تعامل ترسره کړي یا هم کیمیاوي فعالیت ترسره کړي. نو په همدې اساس لومړی راځو د ایستر د جوړولو تعامل وینو چې په دې ځای کې الکول او تیزابونه تعامل د خپل د ایستر فیکشن په نوم سره هم یادېږي چې دا تعامل کېدای شي چې د تیزابو پښتون کړي د تیزاب پښتون کې د یو کتلس په توګه دلته چې شو کړی او تعامل تر سره کړی چې د هغوی په پایله کې کیدای سي چې په نتیجه کې استر او خپل اوبه چش کیږي ورڅخه اوبه ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د عمومي فورمول د الکول راځي په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې د استرو د مالیکولي فورمول ده او په همدې ترتیب سره دوی تعامل کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په نتیجه کښې خپل استر لاسته راځي او په همدې اساس یوه اندازه اوبه هم ورڅخه چش کیږي ترې لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني. او په همدې ترتیب سره که چیرې خپل استایل کلورایدونه هم په نظر کښې ونیسو دوی چې دوی د اوبو سره تعامل کوي د هغوی سره کولای سي چې هم محصول یې چشي واوسي استرونه په لاس راکړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د الکولونو لاسته راوړنه وایو چې اوس نو الکولونه څه ډول لاسته راځي د هغوی کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو ولوس. اوس غواړو چې الکولونه لاسته راوړو. دا چې دی خپله الکولونه چې دي د لاسته راوړلو لپاره خپله یو اقتصادي لاره موږ او تاسو هم په نظر کښې نیسو چې خپله هغه د الکینو هایدروجنیشن ده او خپله د کندونو د تخمر څخه موږ او تاسو کولای سو چې څه شي لاسته راوړو الکول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني نو د الکولو د لاسته راوړلو په موخه موږ او تاسو کولای سو چې د تخمر له لارې هم کوم چې لومړني ماده یې خپله نشایسته ده د امالیز انزایم په واسطه سره د اوربوشو په اوبو کښې کیدای سي چې دا شتون ولري هم وکارول سي چې دغه خپله دغه انزایم یوه نشایسته په ساده کندونو ګلوکوز باندې تبدیلوي چې د لبلبو یا د ګنیو د کندونو په تخمر کښې هم کیدای سي چې د سکروز او مالتوز درلودونکي اوسي. او په همدې اساس خپله د الکولو د لاسته راوړنې لپاره هم په صنعتي او هم په مصنوعي طریقه سره هم کولی چې موږ او تاسو الکول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو وینئ کاربن مونو اکساید همدې تر د هایدروجن سره که چیرې تعامل وکړو موږ او تاسو وینو چې دغه څخه یو مالیکول چه شي میتانول الکول ورڅخه چش کیږي لاسته راځي. چې په دې ځای کښې موږ او تاسو که چیرې وګورو خپله 0.10 په توان د 8 فیصده چې وګورو ایتانول د ایزوپروپایل د الکول د خپله ټول موږ او تاسو کولای سو چې د پټرولیم څخه لاسته راوړو او دغسې په ترتیب سره په مختلفو الکولي مشروباتو کښې د دوی څخه څه شي وکړو استفاده وکړو. او په همدې ترتیب خپله میتانول چې ده په 1960 میلادي کال کښې د وچې لرګۍ څخه هم په لاس راوړل شوې ده چې اوس هم په امریکا کښې 10 میلیونه پوند میتانول چې ده خپله د کاربون مونو اکساید د هایدروجن د تعامل څخه هم څه کیږي یعنی د کاربون مونو اکساید د ارجاع څخه په لاس راځي. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو یو هم د ګرنارد د شودونکي یا ترکیبي تعامل پر اساس باندې لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ او تاسو کولای سو چې د ګرنارد د شودونکي او د الدهایدونو د تعامل په پایله کښې هم څه لاسته راوړو الکولونه الکول ورڅخه لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نن ورځ الکولونه وپېژندل دلته د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې ستاسو سره به نوټ کتابچې اوسي تر څو تاسو دا سوالونه د ځان سره نوټ او ځواب کړي چې څلور ځوابه سوالونه دي درې سواله دي تاسو کولای سئ چې دوی ته ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واټس اپ شمیرې ته راولېږئ 00420230111.
د ازادۍ میلمه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کوم. د دې خپرونې میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده راسره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده څه کوي او په څه کارونو بوخته ده دا به له دې نه واورو. په پیل کې محبوبه جانې ډېره مننه چې زموږ بلنه مو منله او خپرونه کې راسره یاستئ.
ډېره زیاته مننه او خوشحاله یم چې تاسو سره په خپرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده چیرته زیږېدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړي؟
زه افکورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږېدلې لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته له هغه د لکه من ټول چې یو مسافر شوم په امریکا کې اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړل، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیمونه وچ له هیواد راووزئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومړلۍ زده کړو ما لپاره ډېر سخت و چې پوهنتون ته هلته ولاړه سم او هلته درس ووایم. نو ما خپل زده کړې ولاړې زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هیواد کې ترسره کړم، ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فل سکالرشپ پاکستان په بولیسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته، خپل زده کړې مې په آی ټي کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راته وایم بابا جانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه، او بلاخره لوړې زده کړې د افغانستان کې وکړې، او که مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پیل وکړې راووتی له افغانستانه؟
په کابل کې لوی شوی، عملته زیږیدلې ما، عملته مې خپل مکتب ویلی دی، ښوونځی مې هلته ویلی، دولسم صنف مې هلته خلاص کړو. له ډېرې ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه، او هغه وخت کې ډېرې ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هماغه اول کال باندې راغلم امریکې ته، او دلته مې خپل زده کړه شروع کړله. او درې کاله مخکې نهم صنف کې، لسم صنف کې ما په خپل پروسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې پوهنتون ویلی نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلی چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه لپاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت و چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاصه کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه راسره شریکه کړې.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نهم شهر ایالت کې اپلای وکړله، او هغه بیا ما ته سکالرشپ راکړ. نو دا دولتي، د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپله پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه، کومه قصه چې زما ده، کوم څوک چې زه یم، کوم زیار، کوم زحمت چې ما ایستلی دوی لپاره ډېر پیرینګ، او ډېر ورته ډېر ورته جالبه، او ډېر ورته موټیویټ کولی چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه غوښتل چې زه دا خپل تحصیل د دوه پوهنتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړ.
که د همدغه خپلې کیسې پاک لږ لنډ اورېدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډېر تشویق شوئ چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې هم ماشوم او ما زما دواړه خپې پولیو شولې، نو پولیونی ولې، نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشومتوب نه شروع سي، هغه نه وروسته بیا دا ژوند او کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، زه ورته دومره د قبول وړ نه و. ما زه باید په کور ناسته وای، ځکه چې د ټولنه ته زه یو شرم وم. نو زما پلار جان زما ډېر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په اکله، نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم. نو پس له هغه چې زه له مکتب خلاص شوم، ما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پوهنتون ته لاړ شم. یو خو ما دپاره فزیکي ډېر سخت وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه، او بیا ډېر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاص شوم، ډېره زیاته ستړی وم، د ټولنې نه، د درس نه، خپل هدف ته نشم رسېدلی. ما دپاره ډېرې ستونزې وې. یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلي مشکل ولري، نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره شنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زه نه وه، باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پوهنتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای، او مکتب کې کامیاب شوی وای، او پوهنتون کې کامیاب شوی، ښېنه مراتم لرلې. نو ډېرې ستونزې وې، مګر حداقل هغه امکانات و ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و.
محبوبه جان څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ، د دغه کسانو لپاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپلو خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټولو ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري، دا بیا ډېر زیات ستونزمنوي. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځې وي که هغه سړی چې د هغه حمایت وسي، هغه سره همکاري وسي، ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت یې.
محبوبه جانې، د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر که، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته یې انګېزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي، او تاسو یې تر دې ځې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
مخپل ځان پیژندو، مخپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ماته راغلی وه یا کوم ستونزه سره زه مخ وم، هغه ما نه وي انتخاب کړی. مګم تحصیل ښه، ژوند ښه، تحصیل زما هدف و، او دغه خپل هدف زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون ډېشانو کې ډېره ښه وم، او ما دپاره همدغه راتلونکی وم، دا ښه راتلونکی راکوه، نو دغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ماته چا ویلې ته نشي کولی، او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي او د هغه کورنۍ حمایت یې نه درلوده. هغه زما یو ملګری وه، پلار یې ډاکټر و، نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله، او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول، دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې، ضرور نه ده چې یو څوک ډېر های لیول وي، مګر چې بیا ذهن پې ښه نه وي، هغه بیا نشي کولی چې هېچېرته هم ورسېږي. نه، ما هغه خپل ذهنیت او هغه خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکه راته ووایي چې څنګه مو تېرې کړې، هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې، او بل دا چې کله چې راووتئ امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر مې را باندې تاوېده چې څه شي وکړم، کوم جینې شروع کړم، څه رقم وکړم، چا نه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکي انګلیش نه پوهېدم، ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکړم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېره زیاته خوشحاله په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم، او هغه کې ډېر ښه خلک و چې ما سره همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده، چې که ته غواړې پرمختګ وکړې، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هېڅ مشکل نهسه او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې، مګر یو کار چې ډېر ښه ده، که غواړې پرمختګ وکړې، څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره، که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي. مګر افغانستان کې داسې نه و.
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو فکر راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخې سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده، یا هم کله چې هلته لاړلی محیط مو ولیده بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه فکر راته وایي؟
زه چې په کابل کې ولستم سم کوم، یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم، هغه ماته یو کمپیوټر وخت، یو لپټاپ را ته وخت، چې شی با لپټاپ، نو دا زما هیڅ ځنه واته چلانولای مې نه سود، او آن کولای مې نه شو. نو دا مې راوخت د رتاوخت ستدام مخکې او ایران په پاتون چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنیټ د شیان دومره ډیر نه و. نو بیا چې انټرنیټ ته ماشې کړم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه به استفاده وسی، نو زما ورولړ ماته انټرنیټ فعال کو. چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې اورسې خلاص کړ، داسې یو اپورچونټي، داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیاته علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو. نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر آپشنونه، ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټی سپیشلسټ وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلسټ په توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوان نه کوي. نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټي بخش پکې انتخاب کړو، او اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سیکیورټي کې کار کوم.
محبوبا جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبر یاستئ د ټیکنالوژۍ برخه، او یا هم که په ټوله کې د انجینری برخه ووایو، د ښځو او د نجونو لپاره یو قسم ته لا تر اوسه پورې هم منل شوی نه ده، او داسې یوه رشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مخته بوزي، او نجونو باندې د دغه رشته د مخته وړلو باور نه لري. د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایئ؟
دا زنه پیغام چې دا عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي، او په افغانستان کې نسته دون انجینران، ځکه سم دغه ورته ویل شي و چې فزي کمپیوټر کې شي نه دي، فزي انجینرینګ کې شي نه دي، فزي پلانه کې شي نه دي. نو دا دا غلط خبره ده. ما خپل انجینران زما ډېر ملګري دي چې هغه کمپیوټر کې تحصیل کړی ده، اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېری ښځې دي. زما په کمپنۍ کې ډېری ښځې دي، او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نو فکر کوم چې دا له کومه راغلی ده، او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو. او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساينسي بخشن ته لاسرسی ولري، ډېر اسانه کار ده، او که علاقه ورته لري ډېفینیټلی رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې؟ کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی، کورنۍ څه ویلې؟ په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم. نو دا زه وینې نه ډېره یاریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه وینې ډاکټر مې، که زه ډاکټر نه شم کېدل. نو وروسته یې کوم شی ونه ویلې، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنه ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده، او نوره په افغانستان کې د کابل کې اوسم.
محبوبا جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې. که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتې یاستئ، او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي. آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، او یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی، او نه پیژنم داسې څوک. خو په خپل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړې چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کېږدي، هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شان باندې ما ډیر زیات بحث کړی له خوځو سره له دوستانو سره له ټول سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلای نه.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د خزینه او په برخه کې فعال یاستئ، که د خپلو فعالیتونو په اړه راته وایي چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډیره مرسته کړې؟
ما افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځو غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او موږ هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت و، کاري له لحاظه ډېر سخت و، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخه لري هغه ته ډیر زیات زیار وباسئ، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پاتې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوي چې هغه رشته ته کامیاب شو، یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزار یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم، او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېره زیاته شکر گزار یم، او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم، او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
محبوبه جانې، راځه په دې وغږیږو چې که یوه ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې، مصروف یاستئ او اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي، او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرسته وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فزیکل ستونزه هر څوک لري، که هغه نه پېږم جګېدلی نه سي، کېناستلی نه سي، دا ستونزه کومه خاصه ده، دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوي، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوبه جانې د خبرونې په دې برخه کې، که د خپل د ژوند یوه ښه خاطره، یوه شیرینه خاطره را سره شریکه کې چې کله یې ته ذهن ته راولې او یا کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره یې؟
زما لپاره خو ډېرې زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلکو ویلې چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو اوس یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتون نه فارغېدلم، زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم، زما پلارجان آنلاین ناست و، زما یو ملګري ورته په واتساپ کې کال کړی و، او هغه ناست و، هغه ولیده. نو زما لپاره دا ډېره 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 خوږه خاطره ده چې هغه وکولی شي چې زما هغه کامیابي په خپلو سترګو وویني، او دا زما لپاره ډېره لویه او ډېره خوشحالۍ خبره ده، او همیشه چې په فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابی رسیدلو لپاره حتما سخت او ترخی شېبې هم تا تیرې کړي، که امکان ولري او ته په زوريږي نه، داسې یو شېبه چې واقعا ته نا امید کړې اوسې او یا هم تا ته ډیره سخت تیر شوې وي، هغه را سره شریکه کړي.
ډیره سخت چې تیر شو را باندې، هغه وخت وا چې یو ورځ زله خپل مکتب نه راووتلم، او پلار ته مې پتام هم چې پلار مې راشي، نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل، او ډېر سخت توهینې ماته وکړه چې ته غریدلې نشي ته خزه ته پکور کینه ته ولې راغله هغه ورځ ما ویل چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته ځان نور راشم ځکه ډېره زیاته خفه کړم او هماغه ورځ مې هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړې مګر ډېره زیاته تبهین شوې وم مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم هغه خبرې را باندې هېره کړه خو هېره شوې مې نه ده تر اوسه پورې.
ژوند د اوس څنګه تیریږي؟ څومره راضي یاستئ د ژوند نه؟ او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي، اوس شپې ورځې څنګه تیریږي؟
اوس ښه دی، اوس ډېر ښه دی. اوس غواړم چې نور هم په خپل هدفو کار وکړم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کوم ځای کې سو یم، دې کې عادت شوی یم، نو غواړم چې نور هم پرمختګ وکړم. خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډېر ښه دی. او هر هغه څوک چې ستونزه لري، نن سبا خو موږ ډېر خلک مسافر شوي دي، دا وخت به تیر شي، دا وخت به ډېر ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوب جان، که دا راته وایي چې د راتلونکي دپاره، د افغانو ښځو دپاره، د افغانو نجونو دپاره چې اوس په افغانستان کې له ډېرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي، خصوصا د زده کړو په برخه کې، تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوئ، په راتلونکي کې داسې کوم پلان لرئ چې دغو نجونو سره یا دغو ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ، او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې یو کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډېر لوی هدف و، زما همدغه امید و، هیله مې همدا وه چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولی شم، په خصوص په ساینس کې، په آی ټي او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي، یوال ته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مختبو دي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمونږ خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمونږ هیواد دی، او هلته تلل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډېر زیات مې پرې فکر کړی دی، افغانستان ته به حتمن زما، او بل چې کا موقع برابر وي زه به افغانستان کې دغه خپل رشته کې حتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې نجونې او ښځې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړي دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رشته ته یا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي، او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډېر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډېرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډېر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. که هغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونو کې زموږ ټکنالوژي نشته، پوهنتونونو کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده، نو ډېر زیات ضرورت ده. او هغه خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کلو کې داخله کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو کار خو اصلا نشته شوی نه ده ټکنالوژي ته.
ډیر زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راک او مونږ سره د ازادي میلمه په خبرونه کې میلمنه ولی او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شی بو پورې عمل وای.
ډیر زیاته مننه.